مو خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیق قدرمن اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې د هلمند امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. مرسی احمدزی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند امنیتي مسولینو د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګنې د هلمند سنی ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د جګړې د مسولیت اخیستو له امله د دوی د کارونو نتایج ضد نقیضې پایلې لري، او پاکستان غواړي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. پوره خبرونه. د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د درې ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. وسلوالو طالبانو د هلمند په درې ولسوالیو لکه ګرشک، سنګین او مرجی د پرمختګونو اداوې کړي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښي کړی دی. د هلمند د پولیسو د 515 بس زون قمندان عصمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیمو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري، او له کابل څخه هم دوی ته مرستندوی ځواکونه او تجهیزات رسیدلی دي. دغه درې ولسوالۍ د هلمند روتن نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یوه عایداتي منبع ده. یو امریکایي جنرال وایي لیو کل رئیس چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسولیت اخیستی دی، د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال ویلسن شافنس چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې پر افغان ځواکونو میلیونونه ډالر لګول شوي، خو لا هم هغوی له ستونزو سره مخامخ دي. جنرال ویلسن وایي افغان ځواکونه په پلان شو عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو کې لکه د وی پی کې په دفع کولو کې تشې هم لري چې باید په 2014 کال کې پاملرنه ورته وشي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبری مسولیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلا مشورې په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. او ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولی شي د ایران لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. آسانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. په تیر نومبر کې افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان ته د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې وې او درې قراردادونه یې ورسره لاسلیک کړه چې یو یې له قزاقستان څخه د غنمو د رانیولو په اړه و. قزاقستان د په ساته د غنمو او هم د وسپنې لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي چې د ولسمشر غنی په خبره افغانستان دغه تولیداتو ته په بنسټیزو چارو کې اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه شنبه په ورځ په تهران کې ایراني ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه دا کار وکړي، او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ دمخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی وو. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ اړیکو ښه کول د پاکستان یو لویه دنده ده او یو سپیشلی ماموریت یې وباله. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قول ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره غمال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعو مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي عربستان په هغې هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر 2 نیټه اعدام کړ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یعنی اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی، خو په ایران کې نه دی. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنس د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. وروسته له هغې چې د سهشنبې په ورځ پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه لرې شو، تهران او واشنګټن د یو بل د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې په نتیجه کې کې 5 امریکایي وګړي د ایران له خوا خوشې شو، خو لیونسن په هغو کې نه و. ارنس پرون خبریالانو ته وویل امریکا به د نوموړي د ځای معلوماتو په هدف پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
One of the things that was actually secured in this agreement was a
دای وی هغه څه چې په ریښتونی ډول په دې توافق کې تضمین شوی د ایرانیانو له خوا هغه ځانګړي ژمنه ده چې زموږ سره به د ښاغلي لیونسن د ځای په موندلو کې مرسته کوي. اوس موږ دلیل لرو چې باور وکړو نوموړی نور په ایران کې نه دی. له همدې کبله موږ د هغه د ځای موندلو لپاره پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکوو. دغه اجنټ له تیرو اتو کلونو راهیسې وروسته له هغه لا درک شو چې دیو سوداګری سفر په هدف ایران ته تللی وو. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی پرون په واشنگټن کې د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره یې ولیدل او د بشري حقونو او امنیت په ګډون یې پر بیلابیلو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالې نیشا دیسای بیسوال د دغه ازبک پلاوی هرکلی وکړ. دا د امریکا او ازبکستان ترمنځ شپږ کلنی دوه اړخیز مذاکرات دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې له اوږدې مودې راهیسې د ازبکستان حکومت د سیاسي مخالفینو په بندي کولو او زورونې تورنوي او له واشنگټن څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب پر برخه کې پر تاشکند فشار راوړي. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیرونی په بغداد کې لا درکه شوي وو په عراق کې دی وو ایرانی پلوه شوې ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې ناپیژندل شو وسلوالو د جنوري پر 15 په بغداد کې الدوره سیمې کې لیو کوره دغه کسان تښتولي وو. له 2010 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا لومړی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی پرون ویلي چې له عراقي مقاماتو سره په ګډه د غدرې تنو پاړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل چی مرسی احمد سید تر وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازاده رادیو .com کې هم پیدا کړئ. په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا هلمند امنیتی چارواکي د طالبانو هغه غواخونه بي ځای بولي چې د دې ولایت د یو شمیر ستراتیژیک ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. په دې اړه پر فور سروي راوړی چې یو امریکایي جنرال ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار زدو نقیص پایلې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه له کابل او بلخ څخه رپوټونه لرو. د سیمو په مسلو کې اورئ چې د پاکستان صدراعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. ازادي او اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسئ. زمونږه خګلا ازاده رادیو نه اوري. د هلمند امنیتی چارواکي د طالبانو هغه غوښنه بي ځای بولي چې د دې ولایت د یو شمیر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي. وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ د ګرشک، سنگین او مارجي ولسوالیو د نیولو غوښ کړي وو. خو د هلمند امنیتی چارواکي وایي د دې سیمو د خوندي کول لپاره دوی ته مرستې رسیدلې. دغه ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو عایداتي سرچینه ده. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ګرشک، سنگین او مارجا د هلمند هغه درې ولسوالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو ډګر دی. په دغو سیمو کې چې ټولې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري وروستیو سختو جګړو اندېښنې ډېرې کړې دي او طالبانو یې تېره ورځ د نیولو ګواښ کړی دی. خو د هلمند امنیتي چارواکي دغه ګواښونه بې ځایه تبلیغات بولي او د دغو ولسوالیو د بشپړې دفاع لپاره د چمتووالي خبره کوي. د هلمند د پولیسو 1505 بست سون قمندان اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه مرستندوی ځواکونه دغو سیمو ته رسیدلی دي.
د طالبانو ګواښ خامخا موږ هم احساسوو، ګواښونه څه دي؟ موږ هم ګواښ سره مخامخ یو، او خود وقت په برابر موږ مسول پلانري پلانونه لرو چې موږ خاص یا ځانګړي عملیاتي پلانونه لرو او په هغه برخه کې او د کومکي ځواکونه هم انساني پرسونل او تخنیکو وسو تجزب مقرره کېدلی ده او زمونږ دفاعي او امنیتي لوکو پیاوړې شوې ده. په دې جوګه د دښمن
د طالبانو لخوا د چریکي حملو ترڅنګ یو بل خنډ چې د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتي پلانونو د پرمختګ مخې ته راځي له استوګنیزو او عمل منفعه تاسیساتو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. ښاغلی دولتزی وایي طالبان عام خلک د سپار په توګه کاروي. بلخوا یو شمېر هغه کسان چې د ناامنو سیمو څخه د هلمند مرکز او یا نورو سیمو ته وتلي دي ازادي راډیو ته د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
دلته موږ د نرچي ولسوالۍ څخه را مهاجر سوي لښکرګاه شوه. دلته ژنرې یخ دی بیا موږ سره مرسته هم نه ده سوې. اوس کوم ځایونه مو بند دي د جګړې په ډګر کې پراته دي.
موږ را مهاجر سوي د سنګین د ولسوالۍ څخه. دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوټوي ولسوالۍ
که څه هم د هلمند جګړې څه نوې خبره نه ده خو افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په دې شپو ورځو کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو هڅې روانې دي په هلمند ولایت کې جګړو ته نور هم لمن ووهي او په دې توګه خپلې ګټې ترې واخلي. د هلمند ډېرې سیمې په تېره بیا دغه درې ولسوالۍ لکه سنګین، ګرشک او مارجه چې طالبانو یې د نیولو ګواښ کړی د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او له همدې کبله د تریاکو د کښت له عمده مرکزونو څخه بلل کېږي چې د طالبانو یوه عایداتي سرچینه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار زد او نقیص پایلې لري. دا د جنرال په خبره کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پر مخ وړي ښه پرمختګونه لري خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال ځینې تشیل لري. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیویي کنفرانس له لارې په واشنګټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دوی د ارزونو له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت زد او نقیزې پایلې لري. دوی وایي افغان ځواکونه په پلان سوي عملیاتو کې بریالي دي خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښې په دفع کولو کې تشي یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت د کنټرولولو لپاره ډېر وخت تیروي چې د ده په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2016 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندو ځواکونو وړتیاوې ستایلې دي او هغه دوی پیښې یادې کړې چې له کومې خالیګاه یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بیرته نیول یاد سوي دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. دوی وایي ډېری سرتیري د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نوم یې راجستر سي ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیري پر خپلو دندو پاتې سي مشران باید هغوی ته پر خپل وخت معاشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل سوي دي او لومړنۍ جنګي الوتکې او هلیکوپتري ورته رسېدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هېواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست خو لا هم زرګونه لویدیځ ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان خبرتیم د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدا خو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم د شل ویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څوی نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې په څلېرویشتمه نېټه ترسره شي. خو د ورسپانې په وینا له دغه اعلان سره سم د نویو سیاسي ستونزو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د یوې نوې نېټې اعلانول غیر قانوني وبلل. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دغه نیټه اعلانوله، داسې برېښېده چې په دې اړه له حکومت سره هماهنګي نه ده شوې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان سمدستي پر دغه اعلان انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه د انتخاباتي سیستم د اصلاح پروسه نه ده عملي شوې. جاوید فیصل وویل تر هرو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح یو شرط دی او د پراخو اصلاحاتو د یوې برخې په توګه بیا دا ضروري ده چې د کمیسیون چارواکي بدل شي. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر اشرف غنی ویان په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو فیصل ټینګار کوي چې دی د ټول حکومت په استازیتوب خبره کوي، نه یوازې د ښاغلي عبدالله په استازیتوب. نیویارک ټایمز وړاندې د 2014 کال د ولسمشرۍ تیرو لانجمنو انتخاباتو ته په اشاره لیکي، کله چې د غنی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي لانجه راپورته شوه، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات هم د دواړو مشرانو د سیاسي موافقې یو اساسي جز و. او عبدالله هم په دې خبرې ټینګار کړی چې دا هغه مسله ده چې دی به هیڅکله هم پرې روغه جوړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا د هغه همکارانو ویلي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون لرې شي. نیویارک ټایمز لیکي ټوله سیاسي پروسه په دې خاطر په ټپه درېدلې چې د حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلي چې دواړه لوري په هر ګام کې چې وړاندې اخلي له یو بل سره نښلي، او همدا علت دی چې پر خپل وخت کارونه نه بشپړېږي. ګارډین ورځپاڼه د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوې نوې پیښې ته په اشاره لیکي، د هغې ښځې تصویرونو چې میړه یې پوزه پرې کړې په ټول هېواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دغه پیښه چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې رامنځته شوې، د ښځو د حقونو فعالان وایي عامل ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. خو د ورځپاڼې په وینا ویل کېږي چې د 40 کلنې ریزه ګل میړه چې دغه عمل یې سرته رسولی، په سیمه کې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتېدلی دی. ګارډین لیکي دغه پیښه یو ځل بیا د دې ښکارندویي کوي چې په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په دې هېواد کې د اصلاحاتو سره سره ښځې په ټولنه کې تر اوسه د تاوتریخوالي له ناوړه پدیدې سره مخامخ دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې، خو افغان چارواکي د دغو اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي کې دا شان غونډه په دوو اونیو کې بیا په اسلام آباد کې جوړه شي. رسوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغو اصولو له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو، او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند وویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به یې د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین خیر الله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
اخوا د ښځو او ماشومانو د حقونو په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د بنسټ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د شوې څېړنې په اساس ویلي چې د خلکو په باور د سولې د پروسې د ناکامېدو یو دلیل دا دی چې د ټولنې ټولو قشرونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
کلیوی خو وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینۍ خودل کیږي. لبلې خو د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د ښځو نه حضور انتقادونه او اندېښنې هم راپارولې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د ښځو استازي نه وي هیڅکله هم په هیواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نشي راتلی. د دې بنسټ مشرې زرقای افتلي چې د سې شنبې په ورځ یې د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون غواړي. اغلې افتلي وایي ښځې که جنگ قربانیان دی باید د پخلاینې په پروسه کې هم شریکی وي.
زمونه کې زنها در افغانستان د یو کشور سره داشته باشند
دا وایي کله چې دی یو هیواد سولې پر اوستلو کې خزه ونډولري هغه سیمینا او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومان سره چې کوي. دا د دې سبب کېږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېری او خېشي او د دې لامل کېږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي. نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري.
خوب داشته باشه.
د دې بنسټ مسولین وایي چې د سولې په پروسه کې د خزو د ونډې په اړه دا څېړنې په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمې ونډې د دوی غوښتنې بیرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې او ټاکل شوې چې درېیمه غونډه یې د دلوې په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار
مونږ د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی خو کمیت تر سوال لاندې راځي. مونږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیڅ دوله د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو رئیسې د پخلاینې پروسه پیل کړي او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
بلخوا په بلخ کې هم پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د سولې لپاره د یوې مناسبې تګلارې پر پیدا کولو او همدارنګه په دې کې ښځو ته د ګډون په ورکولو ټینګار کړی دی. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راستولی رپورټ اورو.
د بلخ مدني فعالان د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتونکي دي. د افغان میرمنو شبکه او په برخ کې د ښځو په برخه کې حقوقي فعالان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ښځو ته هم د ګډون زمینه برابره کړي او نه باید د سولې د راوستلو په برخه کې د ښځو نقش له پامه وغورځول شي. په پام کې ده چې افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یو میکانیزم د برابروالي په خاطر درې اونۍ وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یوه بله څلور اخیزه غونډه جوړه شي. د بلخ مدني فلان غواړي چې افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک پر رعایت کولو سره د سولې په اړه په هرو مذاکرو او مفاهمو کې ښځو ته کلیدي نقش په پام کې ونیول شي. د افغان میرمنو د شبکې یوه غړې د سولې په اړوند مسایلو کې د ښځو د نقش په اړه داسې وایي:
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده،
د ښځو نقش هر کله سمبولیک و، او موږ په یاد نه لرو چې د سولې د راوستلو په برخه کې د یوې افغانې پوهې ښځې څخه نظر غوښتنه ترسره شوې. د بلخ مدني فلان افغان حکومت په تیرو څه باندې 1300 کلونو کې د ښځو حقونو ته په بې پامۍ تورنوي او زیاتوي چې د هیواد لپاره په ملي او حیاتي پروسو کې دوی ته د مشارکت او تصمیم نیونې اجازه نه ده ورکړل شوې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه د سولې په عالي شورا کې د ښځو نقش او فعالیت سمبولیک بولي او وایي چې د سولې عالي شورا په ولایتي کمیټو کې باید د ښځو لپاره کلیدي موقفونه په پام کې ونیول شي، او دولت هم ښځو ته د هغوی د توانمندي پر اساس د سیاسي مشارکت زمینه هواره کړي. د دې شبکې غړي افراطیت نسبت ترهګرۍ ته خطرناک په ګوته کوي، او له دولت څخه غواړي چې د یادې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي. دوی وایي چې د افراطي مراکزو موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې ناونی په هیواد کې زیاته شي او په ټولنه کې د ښځو نقش کمرنګی واوسي. د بلخ مدني فعالان د افراطیت پر ضد د مبارزې د یوې کمیټې د رامنځته کېدو غوښتنه لري. د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې په ملي او محلي برخه کې د افراطیت سره د مبارزې او د دینی فعالیتونو د څېړنو په برخه کې یوه کمیټه رامنځته کړي. په داسې حال کې د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د پیدا کولو په درېیمه څلور اخیزه غونډه کې چې اسلام آباد کې به جوړیږي د مشارکت غوښتنه کوي، چې تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په اړوند په دا ډول غونډو کې د ښځو د نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې ده. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څومره ګلاس هدا راډیو نوري د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. نواز شریف په دې وروستیو کې ریاض او تهران ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې هوارې کړي. د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې وروسته لږ خراب شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. په دې اړه فریبا ظاهر تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه شنبه پر ورځ په تهران کې ایراني ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه دا کار وکړي، او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ د مخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی و. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کول د پاکستان یو لوی دنده او یو سپیڅلی ماموریت بولي. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مال شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکو وروسته لاغه خرابې شوې چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ، او بیا وروسته قهرجنو ایراني اعتراض کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل ورور. بلخوا د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی د هغه وخت رسمي خبري اژانس ته ویلي چې په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا تهران په سیمه کې په ګډوډیو لاس پورې کوي. دغه عرب مقام وایي سعودي په همدې موده کې لزغم څخه کار اخیستی دی. په داسې حال کې چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د سیاستونو عواقب احساسوي. دی وایي ایران په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې ملیشي اجیر نیولې دي، او همدارز ایران د تروریزم په ملاتړ او په سیاسي وژنو تورن کړ. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړی و چې ګواکې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې مخه ډپ کوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د تنیمې بجې شوي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له مرسی احمد زینې اورو.
د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د درې ستراتیژیک ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. وسبولو طالبانو د هلمند په درې ولسوالیو کې لکه ګرشک، سنګین او مارجې د پرمختګونو اداوې کړي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښي کړی دی. یو امریکایي جنرال وای لیو کال رئیس چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسولیت اخیستی دی، د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولی شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. آسانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د وی هڅې په توګه دا کار وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یعنی اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. د غراس د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شوې ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوه استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې وا موریدل د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. ونیزو پروګرامونو تر اوسه د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې څه ده په خپل به یې له د څخه واورو.
زه محمد ابراهیم د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ نزد د سر په تماس کېم. څنګه مدا ده کنه چې په دې اړه څه درې نوي کې د ما د مزدوري پروانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شوم په جار سره او د سترګې بنای مدغه انتجا سره لاړ له وسو ایران ته تم ولا چې زه مې وکړه ولسوالۍ کې هغه ولسوالم صفات ولا کوله تو هغه ولي ته مارې کړم اولی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې هغه تمہاری کتر ما د مایوبین ریاست ته د ریاست مایوبین ته چلاله مال ته رئیس مو ور سره دوا د ځان تری وړ په یو تا کې ناستو. ځکه ما ته ویل چې سر کو خو د زخم نشته مو تن تیار سر کې زخم سره بیا یو ډاکټر ورته ویل چې بس دوه باید فزیکی معاینات وشي. معاینات چې وښه رئیس ته ویل چې رئیس دا غل کو ته خپل ویني ویل بالکل دا خو زه وینم ولا ډیر ژړم را باندې بات شو دا سی ویل چې دا خو سر کې زخم نه لري دا به نور شفاخانه ته مړي کی خیال ته استلام یې ما ته راکو چې دا ته به نور شفاخانه ته لاړ شي چې ته ماشين کې ته وایي یا نور شفاخانه ته لاړ مال ته ډاکټر راته ویل چې سر کې خو زخم نشته مال چې سر کې زخم نشته وایځین وسنګ نه وشتا کوم چې خو ته معاینا کا وای دومره پر مخلي وسایل مخترنه نشته دا چې دا معایناتي کو تیر دغه وایي معلوم چې دا شي نه دا خو دې طبيعي نشته کوم چې طبيعي ول نشته خو دا معایناتي وکړه که څنګه تا ته لیکلې خو دا غا د 13 هفته ورغلم تا ورغلم هغه په واز را سره وایته چې هغه کومه ریزه و هغه د خپل ریزه مې لیکلې و هغه کوم کابل کې هغه د نور د شپخانه اسناد کم چل تا ورکړل دی رانه کې خو تا نه جوړي ما څنګه واله وېته طبيعي ځکه دا د جنگي د پاره څنګه جنگي خو طبيعي وي که جنگي وي خو دا ما یو په یو رقم وي بي زو زه څو کوم خو زه دا غواړم چې ما سره کومه کوشي ځکه چې کور کې بل داسې مثلا نه لرم چې ما ته یو 30 روپۍ راوګټي والا که دا غدد دغه حادثه نه راوړستم وکستم په خدای دغه حساب نه د 0000 روپۍ
سم ده ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ستاسو دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د ابراهيم ستونزمو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه خاغلی صالح په اړه راته وویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هر ادارې سره هغه سره په دوی په خدمت کې موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څو تلور شمیره هم پاره کړی دا لکه چې کولای شي هر کسم ته خدمت خپل ستونزه ولایت مقام سره شریک کړي ولایت مقام سمته ما ایدایته مراجعه یو دا وسوره ده نه مې وینم دا وسوره رښتیا هم دلته موږ یو کمیشن تاکل لري کله چې یو مې برازي هغه مې وینم راځه څنګه تا پورما ورکي پورما د کیدونه ورسته به دا امنیت جنیدا سپورټ کمیشن دی غلط دي هغه رښتیا هم دا تیری چې آیا رښتیا هم دا مې شي دی په جنگ کې لګیدل دي کوم ځای لګیدل دي مکمل دا پروسه ته کې دا پروسه ته کول څه ورسته دي د تا کوم کتاب څه دا هغه ورکول کیږي او دا ورته خدمت وختنه دا چې دا هم دا څنګه ولري دا کول شي ولایت مقام ته راشي ولایت مقام به دا ورته څنګه بالکل جدي ونيسي مې بن رئیس وره وره مې بن د خطر ورواسته دا څنګه ان شاء الله موږ ته هلو او د دې موار هر هغه څوک چې څنګه ولري د کولای شي نیخ پنیغه د سلسلور شمیرې ته زنګ وي دا شمیره مستقیمه ولایت مقام کې ده او هر مازیګر د شمیرې ټول ستونزې او شکایتونه دي په خپل د ولایت والي د ستونزې په خپل باندې تعقیب او اړوند ادارې سره شریکې دي ستونزې دلته دي مختلفو ادارو نه غوښنه شکایت لرلو مختلف سیاحت او معرفت نور ادارو څخه منګه ستونزه چې ده همداسې منګه کېدای شي امنیتي ارګان ته هم ځینې وخت بعض وخت شکایت ولري خو منګه دا ټول ستونزې دي په خپل باندې مو تاکید کړي دي هغه الوهنې دای سره هم راوخته د ترنه پوښتنه کړي ده دا مشکل پاړه باندې دا مشکل موږ حل کړی سات نه په لوت دا کول شي ولادت مقام ته راشي او دا اورو دا مشکل خپل مېبینو رئیس سره دا شته شریکو ته دا کی مېبینو رئیس ګرامو پیجن شو بالکل دا سره موږ خپل قانوني اجرات کوو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدون کو دا و د دیون خبرونه چې تاسو اوریدا هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونزم لري نو لمخ سره اړیکې ونیسي چې موږ د امدی خبرون لري در هواري کړو از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کړي او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي موږ ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤل چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو دا واري اړه څوی د اړې کشمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390 خاور از درته غواړم
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي
0000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله د دیونی راغلو پیغامونو ته ورځو چې زموږ اوریدونکو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې راته پریښېدي. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره درته خبروي، خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است، په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي، او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه، او ټولو لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستول دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل ساجینا. د رسنولی پر بنسټ ولاړه سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی، او دعا کوي چې خدای تعالی د افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر صفحه باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت د اسمرخیل ولسوالۍ نه. سلامونه احترامات دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. زه په ټولو افغانانو دا غږ کوم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کنار کې وي، یو موټی، یو تن دی، یو وجود دی، او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله وتعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان. که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده، خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو وکړي، او شخصي ګټونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمانو ته دې وګوري. وسلام علیکم. السلام علیکم، زه د هلمند
نازاجو ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې سره
محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده، خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح
د سولې مذاکراتو په اړه زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واورېدل. له دې څخه به ورسوه او پیغامونو ته چې نور اورېدونکو د ناامنیو څخه شکایتونه کړي دي، او ورپسې پر نورو ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسېدلي چې په پرله پسې ډول به یې واورو.
السلام علیکم،
السلام علیکم ما ورنجز داغه دی ورور از موږ غواره ټول سوالی کې دی نه مې دا وایو دا څه څه ولې پمرنه نه کو دا مشرات تو ځل چرونه کې طالب ته کار پرو کې بل دې راز موږ کورونه چوري. السلام علیکم
زه روحانی ما د مرجو سوالی څخه ما د لټورو مقامات زغه هيله او پیغام دی پېژې تر د مرجو سوالی دی پمرنه ونه کې د مرجو سوالی بجې تر سکوته مخامخ کې. سلام.
ہلو السلام علیکم نصیب اللہ نظریم د ہلمند ولایت د مارجی ولسوالی اوسیدونکی د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام از د رئیس جمهور او د نور الوړټولو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مارجی ولسوالی ونیو اوس سنگین ته ځو، تاسو راسئ چې دغه نیول یې او که نه ده نیول یې. د یوې ورځې دپاره ډمبر اله سوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې، اوس بېرته هغه ډمبر بند دی او اهلته جنګ دی، توپونه غورځوي زموږ رایاتي په کورو کې لګېږي، ګرد کورونه په توپو خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تراسه دلته کډوال په درو کوټو کې دېرش کسان پنځه څلوېښت کسان شل کسان ژوند کوي، دغه یخونه دغه ژمی دغه د خلکو په حال خو ورحمېږئ. تراسه دغه مریضیو چې دغه کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. وسلام ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم زه خوج محمد ایمن ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم موږ به هلمند کې وروره موږ د جنګ څخه ډېر ستړي یو، موږ کښتونه جواري وو شانګه د اوس په مځکې دغه سې پرتې دي اور اخلي مرمۍ بهش کوم شلي، موږ اوس په خیمو کې ژوند تېرو، په یخ ژمی په خیمو کې تېرو. سلام علیکم
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زموږ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه زموږ پیغام چې پر موږ باندې د اشرف غني داسې میاشتې راوستلې ده چې هغه د جمهور امید کرزي اله پر موږ درولی دي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډیرکو کې پوښتا کې یو من کوچالو لا پیدا کیږي پوښتا وروي ته وګورې نه دا لارې ټینګې بندې دي نه اوس نه حکومت پرځنی طالبان دې زده خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا ورې دا ما وروي اشرف غنی ته ورسې نه په دا شیندند یې پام باندې چې ایرات راغله ونه دا شیندند سره تون دانه دې پوښتا وروي ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې. وسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او دونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابلی یم، زابل ولایت اوسیدونکی یم. پیرن د هلمند ولایت کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزنی تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر دی، ډېر خراب شوی، اکثره ترافیکي پیښې له همدې لامله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادۍ او اورېدونکي په خپرونه کې راته نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم زه خوش محمد احمد کی ول صاری سره سره په تماس کیم ما اله دا دا موږ وسته له من سرګه په شهر کې وشیر رسې خیمه مدرورې دي ماشمانو شاشرې مدفاندې دي جون کې خیمه مبارره باندې نړولې دي دا غزمر ناراضي حکومت واوري یا اشرف غنی واوري. وسلام.
السلام علیکم زما نوم نور الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د مسلم دا دی ورو جان مزا مجسمی د سنگین د ولسوالۍ څخه تلته و په کندهار ولایت پراتی د کوټوي ولسوالۍ مده ورو دوه نشي ولا کلو شي ما شان یو کړو او نه روزانه سره نه معنا بل خو دې سره د کار د کاری ده او نه مت وطن سره ګرځي نه مله وطن سره یې لرو دا کنده کار د کاری ده. دا هم وړاندې دا هم څنګه. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزاد رادیو محترم اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تاهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیر یې کړي او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه په بازګشت کړي. افغانستان ملت پر دېش کال انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کې مړه شوي دي. په بړستن کې نه چا وژلي نه 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 دي، هېڅ شی پرې نه شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو او دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولا وسنجي او پخپله د کار نظارت وکړي، او که بل چاته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغسې کړي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هغه ته راجستر کړي. نو مې ولیکي یو کارت ته راورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي او هغه پرې بازګشت. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری یم د کندهار ولایت نشیم ناحیې تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د برېښنا راسمه کې یو نه بل ورځ خو مومي برک دی. خو په هغه کې هم کله یو ورځ هغه خپل نوبت چې د برکغه یو ورځ راشي یو ورځ ګرسره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برق نه دی دلی. نو دلته خو به د برموج په دغه برق سره مکار دی. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار برق ته یې څه پاملرنه وکړي. ډېر سرلاس ګرېوانی نورم شایسته وخت نه سم د الله تعالی.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو چې یو لوګر ته. او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سینې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه کې د وزارت معارف نه هیله کیږي او غوښتنه تینا لرم د وزارت معارف نه چې مرکزی لکې رورا د ماشومان لپاره د سکول او مکتب کوم له دانشته ده. او هیله کیږي چې هغه مرکزی لو پښې مکه منکر ماشومان لپاره یو مکتب جوړ شي چې موږ ټول ماشومان د دې واده پاتې شو او ټول د تعلیم سره موږ ډیر مشکل بحران کې. او نو زمونږ تقریبا د دې مرکزی له نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي. او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتب نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدي کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډیره خراب ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشخوای شي وریز د اسماني دومره هوا خراب ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونو خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سوځي هوا ټول خراب کړی ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس هغه پاک هوا د کابل سره اوسه تنفس کوي چې سمون کې سګین جوړ کی نورم په مخه ښه.
سلامونه اونی کی هلی می ومنه. عبدالکریم د لشکرګاه شهر څخه در سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. نور مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیالو شو څلور نوي هجري لمریز کال کوم شاګردان پاره غسوي دي. اکثره د کورونا پولیسوالۍ کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې د پاره ټول منتظر دي. کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې د هیله مداده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. زه د هلمند ازرګر د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور ساتي وایي چې د هلمند دغه ما هیله ده څو خوراک دغه یو هیئت راوستو یو دغه ګرمسیر سړک ورو په سره کوم نقشه جوړوي چې موږ سره مسد ته ځو په ځای کې مونږ ته دلته دوه دلاسه او دوم ډوډۍ چای او خوراک دا کوو د دوه داسې دغه رقم چې ټول مریضان دي دوی ډوډۍ نه دي دی یو کاته ورځي برابر موږ سره جوړ کې په ځای رقم جوړې ته خو نه وي سړک کې چې ځای رقم جوړې ته سړک یو تور تر دې هم جوړې هغه کټ د مخکبت مدې ته خاص دي هغه بربالا یې کراغه خوشاله موږ نه پر ځای سم جوړې دي چې جوړوي یا ډامبر کې هر سړک یا سم جوړ کړو
ستاسو څخه مننه وروره چې خپل ستونزه مو راسره شریک کړه او هیله لرو چې اړوندو مسؤلین اوریدلی وي. نه یوازې دا بلکې د ټولو هغو ستونزو د هوارېدو په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي. په همدې سره د خپرونې پای شېبو ته ورسېدو زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره درسره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهي او خپل شکایتونه راسره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
gonna go.